السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي د ازادي رادیو یو بل خبرونې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم د دې خبرونې ډیره برخه مو ازادي رادیوي مجلې ته ځانګړې ده خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغان ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د مور د ورځې په مناسبت افغان میندو ته د مبارکۍ ویلو ترڅنګ په بیلابیلو برخو کې د هغوی پر ملاتړ ټینګار کړی دی. اغلی امیری پر خپل ټویټر پاڼه کښلی دوی په افغانستان کې د مور د ورځې په ویاړ ټولو افغان میندو ته درناوی کوي او د هغوی د کار او تعلیم د حق ملاتړ ته ژمن دي. له ډیرو کلونو راهیسې د جوزا څلوربیشتمه په افغانستان کې د مور ورځ نومول شوی او په دې مناسبت د میندو د خدمتونو قدرونه د سره سلیب نړیوال کمیټه وای په افغانستان کې د بیکاری زیاتوالی بشری ناورین ډیر کړی دی. د کمیټې پرون چهارشنبه په دې اړه په یو راپور کې ویلي د بیکاری وضعیت د معلولو کسانو ژوند تر ټولو ډیر له ناوړه حالت سره مخامخ کړی دی. د سره سلیب په راپور کې که څه هم د بیکاری د کچې ارقام نه دي لیکل شوي خو په کې راغلي چې د افغانستان د وګړو 40% کافی خواړه نه لري او نه 70% په بیوزلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې ویل شوی چې دغه کمیټه او نورې ادارې په بشرپاله خدمتونو لګیا دي خو د اقتصادي ثبات لپاره د درول شبیو اقتصادي پروژو بیا پایله او پانګونه مهمه بلل شوې ده. تر دې وړاندې د کارګرانو ملي ټولنې هم ویلي وو چې په افغانستان کې بیکاری اوج ته رسیدلې ده. د هند حکومت پریکړه کړې چې افغانستان ته 40,000 ټنه نور غنم د ایران د چابهار بندر له لارې ولېشي. د فاینانشل تریبیون په ګډون د هند یو شمېر رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي د دغو 40,000 ټنو غنمو لومړنۍ جوپه چې 2,500 ټنه دي د همدې اونۍ تر پایه هرات ولایت ته رسېږي. هند د افغانستان سره د دغو مرستو هدف د بشري ناورین د مخنیوي هڅه بللې ده. د راپورونو له مخې هند تر دې مخکې هم 40,000 ټنه غنم د پاکستان د ځمکنیو بندرونو له لارې افغانستان ته لیږلي دي. د سی بی او نړۍ د هیوادونو له دې مرستو سره سره په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ دی او د ملګرو ملتونو د شپیرو له مخې روان میلادي کال څه باندې 28 میلیونه افغانان مرستو ته اړتیا لري. د اوکراین په جنوب کې د دغه هیواد د عملیاتو قومنداني وایي پر اودیسی شار د روسیې په تازه راکټي برید کې چې پرون ناوخته وشو لشته لږه 3 تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا روسي پوځیانو 4 کالیبر توغندي پر دغه شار توغولي چې د تور سمندرګي په بندر کې پر زیرمه شوی او موادو یو سوداګریز مرکز او یو شونځي لګیدلی دي. د اوکراین پوځ وایي ویرشته چې د استوګنی په وسیمه کې او دغه راز د شار په منځ کې د یو فلورنزي تر نړیدلو ودانیو لاندې ګڼ کسان گیر پاتې وي. پر اوکراین د روسیې بې دلیل یرغل د تیر 2022 میلادي کال د فبروري په 14مه پیل شوی چې تر اوسه هم دوام لري. اوکراینی وګړو ته دغه مرجوب له داسې مهال اوښتي چې له 2 ورځو راهیسې اوکراین هم د روسیې پوځیانو پر سنگرونو تهاجمي عملیات پیل کړي دي. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اوري. نن پنځشنبه ده د 1402 مریز کال د جوزا 15مه او د میلادي 2023 د جون 15مه. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ایران نږدې 180 نور بندیان هم افغانستان ته سپارلې دي. په تهران کې د افغانستان سفارت چې اوس د طالبانو د ډیپلوماټانو په کنټرول کې دی وایي دا بندیان پرون د هرات په اسلام کلا بندر کې له دوه ایرانی اتباعو سره تبادله شول. جزئیات له اسدالله‌الدین نواوري.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي د ایران له حکومت سره د هوکړې لمخې یو بل ډله زندانیان چې پر بیلابیلو جرمونو زندانی وو افغانستان ته ولېږدول شول. په تهران کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې معلومات ورکړل.
کوم بندیان و افغانستان ته انتقال سول د جمهوریت اسلامی ایران د خواځخه 180 کسان بندیان انتقال سول او امارت اسلامی افغانستان ته اسلام کلا پر مرز باندې ورته تسلیم سول. 180 کسان او دوه دنه بندیان د امارت اسلامی افغانستان د خواځخه د ایران چارواکو تسلیم سول چې ایرانی بندیان و پاغو کې وزنه نه و یو نارینه و.
د حقانی په خبره دغه ایرانی خزه او نارینه له یو کال راهیسې په افغانستان کې زندانی و خو پر هغوی د پوره شوو تورونو او یا د هغوی د محکمې د حکم په اړه یې معلومات ورنه کړل. ښاغلی حقانی وایي لا هم زرګونه افغانان په ایران کې زندانی دي.
د افغانستان کوم بندیان چې په ایران کې دي تقریبا 6000 کسان دي. په دې 6000 کسانو کې د 400 په شاوخوا کې هغه بندیان دي چې قاتل او مقتول دواړه افغانان وي. بعضې هغه کسان دي چې په اعدام باندې محکوم وي تعداد یې معلوم نه دي. دا چې هغه څو کسان دي چې دوی زموږ سره وعده کړې وه د انتقالېدو د 1200 او 1800 په مابینځ کې تعداد یې وو. په هغه کې تقریبا 1800 کسان دي، 1850 کسان دي دا تر روژه مخکې انتقال سول افغانستان ته.
د تیرې یکشنبه په ورځ هم ایران 100 افغان زندانیان د طالبانو حکومت ته وسپارل. په تهران کې د طالبانو ډیپلوماتان وایي له لوی اختر وروسته به هم افغانستان ته د زندانیانو د انتقال لړۍ دوام ومومي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد ویلي تر اوسه 1131 افغان زندانیان له ایران افغانستان ته لیږدول شوي دي. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغانان پاکستان، ایران او تاجکستان ته کډوال شول. د راپورونو له مخې دغه افغان کډوال په دغو ګاونډیو هیوادونو کې له سختو فشارونو او ستونزو سره لاس او ګریوان دي او وخت نا وخت ځورول او زنداني کیږي. ایران د افغان کډوالو د زنداني کولو تر څنګ تازه په فارس ولایت کې د افغان کډوالو پر کار کولو هم بندیز لګولی دی. پر ایران سربیره پاکستان کې په ځانګړې توګه سند ایالت کې سلګونه افغانان زنداني شوي او نتایج شوي راپورونه وایي تاجکستان کې هم یو شمیر افغان اتباع زنداني شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې یو شمېر جلاوطن افغان خبریالان د خپلو ستونزو د حل لپاره د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې نوی ګام ستایي او هیله لري چې عملي پایله ولري. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې تازه د پاک افغان خبریالانو له نړیوالې ټولنې سره یو موافقه لاسلیک کړې ده چې هدف یې د جلاوطن افغان خبریالانو د ستونزو هواری دی. تفصیل په دې راپور کې
په پاکستان کې لزګونه افغان خبريالان چې په خبره لتیرو دوه کلونو رئیس بیلابلی اقتصادي او ټولنیز ستونزې غالي د نوې هوکړې عمل کېدو ته پته مدي. دغه خبريالان وایي چې بیکاری د پاکستان د ویزو پیچلې او ګرانبای تمدید او دریو مو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د قضیو به برخلیک پاتې کېدل یې ډیر ضروري. د همدې جلاوطن افغان خبريالانو د ستونزو د حل په مخه دغه هوکړه د سیشن می پرز د افغانستان د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او په پاکستان کې د پاک افغان خبريالانو د نړیوالې ټولنې ترمنځ لاسلیک شو. پاکستان کې جلاوطن افغان خبريال هدایت الله د چهار شمی پرز ازادي رادیو سره په خبرو کې هله وشو چې لاسلیک شوی هوکړه به تر یو ځای د ستونزو د حل لامل سي.
اوس هم کچیر د بنسټونو لاس په کار کیږي او د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره ګام پورته کوي لا هم وخت دی او د کار یې د ستاینې وړ ده. هیله ده چې د دې ادارو هدف چې تفاملي کې لاسلیک کړی ده د خبريالانو ستونزو ته رسیدنه وي، نه ده هم چې پروژې واخلي او یا د خبريالانو په نوم پیسې راټولې کړي.
د جلاوطن افغان خبريالانو د ستونزو د حل په مخه د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې او پاک افغان خبريالانو ټولنې نوې هوکړه یو لس ماده لري. هوکړه کې راغلي چې پاکستان او ایران کې د جلاوطن خبريالانو مالی ملاتړ، هغوی ته د کاري فرصتونو د برابرولو او له نړیوالو بنسټونو څخه هغوی ته د عدالت غوښتنې لپاره به په ګډه هڅه کیږي. د دغو خبريالانو کاري ظرفیت لوړول او د ناروغي په وخت کې لاس نیوي او پښتنه بلجمنه د چی په هوکړه کې سويده. پاکستان کې یو بل خبريال جبران لوراند هم هله شي چې د ستونزو د حل جمعني عملی بڼه غوړه کړي.
نظم هیلته د لدغو بنسټونو او نوو هدارو څخه یا ټولنو څخه چې اوس د افغانستان له پولو هخوا په نړیوال شکل باندې د افغان خبريال غږ اوچت کړي، نو دغه غږ رښتینی غږ وي. د افغان خبريال د ژوندانه د خطوب د هغوی د ستونزو د حل او له خبريال سره د واقعي او رښتینې مرستې سبب شي. زما هیله ده
په پاکستان کې لزګونه ډیره افغان خبرلان چې دریو مهمه ودونو په ځنګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي هیوادونو ته د تاګ هوډ لري وای چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې چا د ستونزو هواري ته پام نه دی کړی. دوی وای له یو شمیر خبرلانو سره ځینې بنسټونه مالی مرسته کوي خو په خبرې هغه هم دوامدار نه ده او د ستونزو حل ته بسنه نه کوي.
د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمیشنری یا یو ان ایچ سی آر د روسي راپور پر بنسټ د اټکل لمخ د افغان کډوالو شمیر په 2022م کې ل 2.9 میلیونه څخه 15.1 میلیونه ته لوړ شوی بولی. د دې راپور لمخ چې پرون خبر شو د 2022م کال تر پایه په ټوله نړۍ کې نږدې 110 میلیونه خلک د زورونې جګړو تاوتریخوالی او د بشري حقوقو د سرغړونو لامل په جبري ډول بې ځای شوی چې 15.1 میلیونه افغانان هم پکې شامل دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور لمخې په 2022م کال کې په ټوله نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیونه خلک په خپلو هیوادونو کې بې ځای شوي چې 3.3 میلیونه په افغانستان کې دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ په یاد راپور کې چې چهارشنبه خپور شوی راغلی چې د 2022م میلادي کال د جنوري څخه تر ډسمبر پورې په ټوله نړۍ کې 108.4 میلیونه خلک د زورونې جګړو تاوتریخوالي او د بشري حقونو د سرغړونو له امله بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي چې دا د تېر کال د احصایې په پرتله 19 میلیونه زیاتوالی ښیي. په دې راپور کې دا هم راغلی چې سوریه د 6.5 میلیونه، اوکراین 15.2 میلیونه او افغانستان هم د 15.1 میلیون شمیرو په درلودو سره د هغو کډوالو او خلکو 2.5 سلنه جوړوي چې نړیوال خوندیتوب ته اړتیا لري. د یاد راپور پر بنسټ د 2022م کال تر پایه افغان کډوال د نړۍ په 103 هیوادونو کې په 13 بیا په ګاونډیو هیوادونو لکه په ایران کې شاوخوا 2.6 میلیونه، په پاکستان کې 1.8 لک اوسل او په جرمني کې 1.8 لک افغانان میشت دي. د په داسې حال کې دا چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM اونۍ مخکې په خپل راپور کې ویلي وو چې په 2021م او 2022م کلونو کې له 3.5 میلیونه ډیر افغانان له افغانستانه کډوال شوي دي. خو د دې کډوالۍ لاملونه څه وه؟ پاکستان ته کډه شوې یو افغانه میرمن چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي د ښځو د حقونو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله دې ته اړه شوه چې په 2022م کال کې خپل هیواد پرېږدي. دی وایي پاکستان کې بل هیواد ته خپل د پناه غوښتنې کیس مخ ته وړي.
ډېر خراب وضعیت سره مخ یو. دندې نه لرو، هغه سرمایه مو چې درلودل خلاصه شوه. شرایط ډېر خراب دي. یو ان ایچ سی آر کې مو هم ځان رجستر کړی خو شپږ میاشتې کېږي چې هیڅ خبر مو نه دی ترلاسه کړی او دوی موږ ته هیڅ پاملرنه نه کوي. ماشومان ټول زده کړو او تحصیل څخه لري پاتې دي.
پیران کې افغانه کډواله خاطره چې دا هم په 2022م کال کې د امنیتي ستونزو له امله یاد هیواته تللې وایي.
کله چې طالبان په افغانستان کې واک ترلاسه کړل امنیتي ګواښونه ول، ځکه چې خاوند مې ایتالیا هیواد سره کار کاوه، بل د حل لاره مو نه درلوده. باید یو ځای ته کډوال شوی وای. له همدې امله دې ته اړ شو چې ایران ته راشو. له دې ویډیو چې کډوال لدی زایونه بسی قیمتي هم زیاته ده. شرایط تل تدمر خنی دي.
ډیر نور افغانانو چې مخکې ازادي رادیو سره په بیلا بیلو راپورونو کې خبري کړې بیا وایي چې د کاروبار د نشټوالي او د غشن پونجونو او خزو د طالبانو حکومت لخوا د زده کړو او کار د محدودیتونو له امله له افغانستانه وتی دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا یو ان ایچ سی آر د وروستي راپور پر بنسټ د اټکل له مخې د افغان کډوالو شمیر په 2022م کال کې له 2.9 میلیونو څخه 15.1 میلیونو ته لوړ شوی دی. د دې ترڅنګ په 2022م کال کې د افغانانو لخوا د ثبت شوي نوي غوښتنلیکونو په شمیر کې هم 6.5 سلنه زیاتوالی راغلی چې د نړۍ په کچه په 8 هیوادونو کې د غوښتنلیکونو دوهم لوی شمیر دی.
د شمال ختی زون یو شمیر اوسیدونکي او همدارز موټر چلوونکي د سالنګ د لوی لارې له خرابوالي شکایت کوي. د سالنګ لوی لارې د شمال او شمال ختی ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د خرابوالي لکبله په سرخوږی بدله شوې ده. دوی له طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د سالنګ لوی لارې جوړولو او بیا رغولو ته جدي پام وکړي. په دې اړه د راپور
د شمال ختیځ زون یو شمیر وسیدونکو او موټر چلوونکو انتقاد کوي چې د سالنګونو لوی لارې خرابوالي لوجې دوی له کندوز نه تر پلازمینه کابل پورې 8 ساعته مزل کوي. خو که د سالنګونو لار جوړ شي دغه لوی واټن 4.5 ساعتونو ته راکمیږي. پنځه دیرش کلن عادل کریم چې له لس کالو راهیسې د کندز کابل ترمنځ د سورلۍ موټر چلوي، هغه د سالنګ د وضعیت په اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
سرک مکمل خراب ده، تونل خراب ده، فقط څلور ساعت خالی مونږ سالنګ کې مزل کوو، کنه یو ساعت لار ده سالنګ مونږ خالی، سرک خراب ده، فکر څلور ساعت مزل کوو سالنګ کې، د کندوز لار شپږ ساعت لار ده، مونږ یې لس ساعت کوو، دا سرک خراب ده، کنه پنځه ساعت شپږ ساعت کې موټر راځي.
د موټر چلوونکو په وینا پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځلې واکمنې دو ورسته هر ورځ پاکستان ته له ډبرو سکرو ډکې سلګونه لارۍ د سالنګ له لارې تګ راتګ کوي، چې له امله یې دغه مهمه ترانزیټي او سوداګریزه لار کنډو کپرک شوې ده. پنځه څلوېښت کلن اکرام الدین چې له شل کالو راهیسې د بغلان کابل ترمنځ موټر چلوي وایي:
د دوشي نه لار خرابه ده، عین ته چاریکارو پورې ډېره خرابه ده، چې بیخي بیا اندازه د جمهوریت وخت کې لږ زره ښه وه، بربري موټر دي، دا چکله او ټیلر چې دي دا اکثره باعث کېږي چې لار هم بندېږي، دوی بندوي، مثال بلاس راځي پکې یا سالنګو کې کندې دي. مخکې ترانسپورټ د جمهوریت په وخت کې درې سوه روپۍ، اوس ترانسپورټ موږ نه اخلي، یوولس سوه یوولس نیم سوه ترانسپورټ اخلي، خو یو روپۍ په ترانسپورټ باندې دوی خل خرچه نه کوي، اوس فایده مې والا
دی. یو شمیر خلکو په خبره د سالنګ لار د مسافرو پر وړاندې پر لوی درد سر بدله شوې ده، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د اوړي په موسم کې د خاورو او دوړو له وجې دوی په اسانۍ سره تګ راتګ نشي کولای. د کندوز یو اوسیدونکی سید رحمان په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زه خپل د کندوز اوس زما کابل خوا ته، دا سړکونه کینه ډیر خراب دي، دونه مشکلات دي چې بس هر مسافر ډیر په تکلیف وي، او موږ د امارت اسلامي صدا غواړو چې دا سړک غم خوري جوړ کړي چې ټول مسلمانان ته یو سہولت برابر شي.
د تخار یو اوسیدونکی محمد کریم هم لورته ستونزې شکایت کوي:
مردم بسیار به جنجال گرفتار است، دت بین تونت بدر یک تعداد مریض
د سالنگونو لار زخت زیات خراب ده، زکه د سړک خرابوالی او د لاري بندوالی لامل د تګ راتک پر مهال د پاخ عمر خلق ناروغان امیدوار خزي او ماشومان ان د مرګ لګواخ سره مخ کیږي.
سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه د افغانستان د ټولګټو چارو وزارت د چارواکو نظر هم راواخلو.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم خبرونه تشراغلی. د کابل په زرنگار پارک کې د کتابونو نندارتون پرانستل شوی.
دوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه مؤثر کو چې لاغه کې دی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
ماشومواله د لیکوال او شاعر پر ادبي هڅو څه اغیز کوي؟
زما ماشومتوب کلی کې تیر شوی دی، د اشعارو یالو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې.
کیسه لرو
په ښار کې د خلکو ګڼه ګوڼه کمه ده، کړکۍ د باندې ګورم وریځ ده او په کې کومړې خولې را ماتې دي.
دا ادبي خبرونه په یو شعر رنګینه وو.
دلته اوس هر سهار خټین کورونه راځي د پیغلو د لاسونو شرنګه او د ډوډۍ د پخولو ټپه.
له داسې چا سره هم شهیدلیم چې یوه آنلاین اپ ته په لسګونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي.
افغانستان کې غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن
و. که تر اخره را سره وي نور مطالب به هم واوري. د طالبانو د اطلاعات کلتور وزارت د خبرونو د موینیت مربوط د بیحقی کتاب خبرولو د ریاست په نوښت د کابل په زرنگار پارک کې د اونۍ له پیله د وو ورځو په مخه د کتاب نندارتون پرانستل شوی دی. د دې نندارتون د جوړېدو هدف په ځوانانو کې د کتاب لوستلو کلتور ته وده ورکول شوتل شوی دی. د راپورونو له مخې په دې نندارتون کې د لسګونو خپرندویو مرکزونو په زرګونه ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د مطالعې اونۍ په مناسبت د کتابونو او ورځنی نندارتون جوړ شو. دغه نندارتون د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو فرهنګ وزارت په خپرونو ریاست پورې اړوند د بیحقي خپرندوی او د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ لخوا د کابل ښار په زرنگار پا پارک کې جوړ شو. د بایحقی کتاب خبردوی رئیس عبدالعلیم ځان واک مفتی زاده ازادي رادیو ته وویل
هدف هم لدغه نمایشګاه څخه دا ده چې له خلکو ځوانو تنکیو په وړاندې یو داسې څه میسر کړو چې له هغه کې دوی سره دی له کتاب سره آشنا شي.
د ذهنیت سازي په نوم د خپرندوی ټولنې مشر منصور رجب دا ډول نندارتونونه د جوړېدو هرکلی کوي، خو وایي چې په افغانستان کې د چاپ د معیاري اسانتیاو د نشتوالي له امله دا مهال ډیری کتابونه په پاکستان کې چاپیږي.
اکثر کتابونه په پاکستان کې چاپ شوي، کاغذ یې خراب دی، د پاکستان بسته بندي ډیره خرابه شوي. دلته جوی شیر کوڅې ته چې کتابونه راوړل کیږي د ساتنې خونی معیاري نه دي، سوری دي او پر کتابونه ګردونه کینی.
د کتاب خپرونو د یوې ټولنې مسؤل سرور خادم وایي له سیاسي بدلونونو وروسته اکثره خپرون کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او په دې برخه کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
پس از حکومت طالبو تاثیر سری کتابو او
د طالبانو دراتک زیات تاثیر په خپرندویانو په هان له هوا د وتل چې اغیز هم درلود. ځینې خلک مایوس دي او مطالعه نه کوي. حکومت باید له خپرونکو سره مرسته وکړي او د دوی ستونزې واوري او ورته د حل لارې وخایي چې باید په ګډه کار وکړو، ځکه هیواد له کتابونو پرته پرمختګ نشي کولای.
خو محمد محسن رضا چې دغه اورزنی کتاب ملي یو لکتونکو څخه دی، د ځوانانو د هڅونې لپاره دغه ډول نندارتونونو جوړول اړین بولي.
دا یو خزای وو خدود دی، خلک دلته یو بل پیژني. هغه کسانو ته چې تازه کتاب خپروي یا تازه کتاب لیکي نن ورځ د خلکو ګڼګونه ډیره ده.
خو زینب چې د دې نندارتون یو بل ګډونواله ده وایي په داسې ټولنه کې چې زده کړې یوازې د هلکانو حق دی، دا ډول نندارتونونو جوړول ډیر اغیزناک نه دي.
هنوز هم دروازه های مکاتب
کونسي او پانتونونه له هم تنجونو پر مخ تړلې دي. زه فکر نه کوم چې دا ډول نندارتونونه به اغیزناک وي، ځکه چې په مطالعه لوستلو او ودې کې باید جنس او عمر معیار نه وي. هر څوک باید د ودې او مطالعې لپاره لاسونه سره یو کړي او وده وکړي او دا فرهنګ د هلکانو نجونو سره یو ځای ترویج شي.
خو د کتابونو د نندارتون مسؤلین وایي چې موخه د ټولو ځوانانو، هلکانو او نجونو ترمنځ د لوستلو فرهنګ ته وده ورکول دي. په دغه نندارتون کې چې د شنبې په ورځ پیل شوی، څه باندې 150 خپرندوی ټولنو او کتاب پلورونکو برخه اخیستې. دغه شه نقاشۍ، خطاطۍ او نورو هنرونو پورې اړوند هنري بیلګې هم په نندارتون کې ښودل شوې دي.
د زرنګار پارک د کتاب په نندارتون کې اکثر هغو خپرندوی ټولنو برخه اخیستې چې په کابل کې فعالیت کوي. په افغانستان کې په وروستیو کې د پښتو کتابونو د چاپ چارې لږ خوځېدلې دي. د جمهوریت تر سقوط وروسته تیر کال د کتاب بازار سوړ و، خو سږ کال یو شمېر خپرندوی ټولنو د چاپ چارې د پروسږ کال په پرتله ګړندۍ کړې دي. په ننګرهار کې هاشمي خپرندوی ټولنې تازه یو شمېر کتابونه چاپ کړي دي او یو شمېر نور چاپوي. د دې ټولنې مشر سید اصغر هاشمي مو له دې کتابونو خبروي.
یو کتاب یې د مونولوګ په نوم باندې دی. د مونولوګ چې لزان سره خبرو کولو ته وایي، په عمومي ډول باندې یو تخلیقي کتاب دی. په دې کتاب کې د لیکوال د داخلي دنیا په پام کې نیولو سره یو بحث روان دی. لیکوال سید اصغر هاشمي دی. همدارنګه هاشمي خبرندوی ټولنې چې دویم کتاب چاپ کړی دی، په دې وروستۍ کې هغه د دکتورا ډیزرټیشن دی په پښتو شعر کې د انسان دوستۍ څېړنه. خو د پښتو ادبیاتو یوازې دویمه دوره ځانګړې شوې ده او په دویمې دورې کې د شپېتو تنو شاعرانو د شعرونو بیلګې څېړل شوې دي، تحلیل شوې دي او د یوې خاصې نظریې پر اساس باندې د انسان دوستۍ په باندې کار شوی دی. دغه موضوع په 1500 مخونو کې په دوو جلدونو کې چاپ شوی دی او په وروستیو کې د دکتورا د ډیزرټیشنونو نه دی. دریم کتاب چې زموږ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی، د سید شمس الدین مجروح د اشعار و فکر، فورم او هنر په نوم باندې د دکتورا ډیزرټیشن دی، د پی ایچ ډی ډیزرټیشن دی. دغه د دکتورا اثر د اول دورې د استاد پوهان دکتور یار محمد یزال اثر دی چې د مجروح صاحب د اشعار او د فکر او همدارنګه د شعرونو د په شکلي جوړښت، هنریت او بیلابیل خو باندې خبرې لري، بحثونه لري او بحثونه پرې شوي دي. څلورم کتاب هغه د ادبیات او فلسفې تړاو دی. دا د یو ښه لیکوال محمد اکبر کارګر صاحب اثر دی. د ادبیاتو او د فلسفې تړاو یو ډول مغلقه موضوع ده. او موږ په پښتو ژبه کې په دې برخه کې هیڅ یا ډیر کم مواد لرو. استاد خوشبختانه د ادبیاتو او د فلسفي په تړاو باندې یو له خو کتابونو څخه لیکل دي چې موږ په دې وروستیو کې چاپ ته لیږل دي او په نږدې ورځو کې به چاپ شي. یو بل کتاب چې هغه د غرونو او سیندونو سرودونو په نوم باندې دی، دا د کاون طوفاني لس شیری ټولګي دي، چې دغه لس شیری ټولګي د کرونولوژي په نظر کې نیولو سره یا د متن څېړنې میتودولوژي په پام کې نیولو سره د کاون صاحب دغه لس شیری ټولګي ترتیب او تنظیم شوي دي، او په دوو ټوکونو کې په یو لسو مخو کې دغه شاعری چاپ شوی ده. زه به د دې شاعرۍ په حق له دومره وایم چې کاون صاحب یو د بیل سبک خاون شاعر دی، او په ډیر ښه شکل باندې یې د شاعرۍ طرز او طریقه او نوښت دی، او په شاعرۍ کې ډېرې نوې خبرې تر سترګو کیږي. په وروستیو وختونو کې موږ دغه 15 کتابونه چاپ کړي دي. د افغانستان ټول ملت ته مبارکي وایم، او په دې هیله چې زموږ فرهنګ زموږ استاذ ژبې ته دغه کارونه وشي، چې تر څو
لشاغلی هاشمی څخه په مننه چې د کتابونو د چاپ په اړه دا معلومات له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړل. وړاندې په خبرونه کې د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر د یو بحث جزئیات تر سره شریکو، خو له کتابونو سره به سمدستي بیا هم سر شو. یو خوستی ځوان د انګلیسي ژبې په 4000 لغاتو مشتمل کتاب چې یو بهرني لیکوال پروفیسور پال نیشن په شپږو ټکو کې چاپ کړی پښتو ته ژباړلی. په دې کتاب کې له لغاتونو سره د ژباړې په خوا کې په پښتو د هر لغت تلفظ او په جملو کې استعمال هم لیکل شوی دی. خوستی فرهنګیان او رون انتي دا یو ښه ګام بولي او وایي د انګلیسي ژبې زده کړې ته د خلکو د پاملرنې په ډېرېدو سره له انګلیسي ژبې پښتو ته د ژباړل شویو کتابونو او لیکنو اړتیا هم ډېره شوې ده. نور حال د نجیب الله خیل پراپور کې
د افغان یون په نوم د یو خوانیز مرکز مشر صدام احساس د زده کړو د مینوالو لپاره د انګریزي ژبې د شپږو کتابونو یو سریز چې شاوخوا 4000 لغاتونه پکې دي پښتو ته راژباړلي، چې خوستی رون اندی او فرهنګیانی یو ګټور اقدام بولي. د انګریزي ژبې د شپږ ټوکه کتابونه د پروفیسور پال نیشن لخوا چاپ شوي، خو صدام احساس بیا د شپږ وړه کتابونه په یو نسبتا لویه ټولګه کې پښتو ته راژباړل دي. پښتو ته د انګلیسي ژبې د لغاتونو د ټول گشبړون کوي، سره لدې چې په دې ټولګه کې د انګلیسي ژبې د عامو خبرو اترو لغاتونه په جملو کې د دې لغاتونو کارونه ځای شوی، خو د بیلابیل رشتو محصلان او استادان هم ورڅخه په خپل مسلکي برخو کې ګټه اخیستلی شي.
زموږ د دې کتاب د سیریز د راډي ژباړه د هغو هیوادوالو لپاره ده چې په واړه کې د انګلیسي سره ستونزه ولري. ما هڅه وکړه تر څو یو معیاري نصاب پیدا کړم، همدغه د پال نیشن د سیریز لړۍ مو غوره کړه. دغه سیریز شپږ کتابه لري، او په دې شپږو کتابو کې تقریبا 3000 شپږ سوه لغتونه لدي. دا لغتونه مو ټول پښتو ته سره د جملو سره د تلفظ ولی کلا د جملو معنا هم ولی کلا او پیو کتاب کې ځای پر ځای کړل.
په پښتو ژبه د لغاتو دا ټولګه کڅه هم د زینو سمونو او زیاتونو سره اوس چاپ شوی، خو له دې مخکې هم درې زری خبره شوی او ډیر شمیر مینوال لري. د شخصیت پانتون د ټپ وانځي معسل نکمت الله تسلوي
چې کلم موږ لمړی ځل لپاره د ټپ وانځي پایل کړم، هغه د انګلیسي کوم مقاله چوي کوم کتابونه چوغه ډیر سنزمن مورته، ځکه چې موږ یو داسې خاصه ټولګه د لغاتو نه لرله تر څو موږ وکړی شو دغه د طبابت کومې اړوند ستونزې چې دي کتابونو کې هغه حل او فصل کړو. او کلم چې دغه کتاب راوتلی دی بازار ته، نو موږ سره په ډېره زیاته توګه مرسته کړې ده، ځکه چې دا کتاب ډېر موثر دی. هغه لغتونه پکې راخیستل شوي دي چې هغه ډېر مهم دي، که څه هم زه د طب پوهنځي محصل یم، خو بلکې په هره برخه کې دا لغتونه کارول کېږي.
بل لوري ته کتونکي او د نظر خواندان، له مورنۍ ژبې وروسته د انګریزي ژبې زده کړه د اوسني عصر له مهمو اړتیاو ګڼي. لیکوال او د نظر خواند محمد غفور مهدی وایي
په نننۍ اصل کې انګلیسي ژبه چې یوه منل شوې نړیواله ژبه ده، اهمیت یې له مورنۍ ژبې وروسته خورا اړین دی. نن ورځ انګلیسي ژبه د نړیوال علمي سیاسي او اقتصادي پرمختګ ژبه ده. نو زده کړې هم د هر انسان لپاره د وخت زیاتره اړتیا پوره کوي، او بیا له انګلیسي ژبې د کتابونو ژباړې خو هغه خزانه ده چې له موږ سره د ټولنیز ژوندانو په ټولو برخو کې زیاته مرسته کوي.
د یادونې ورده د افغانستان د نورو سیمو په څیر په خوست کې هم زرګونو ماشومانو، تنکیو زلمیانو او ځوانانو د انګریزي ژبې زده کړې ته مخه کړې، او د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د انګریزي ژبې د زده کړو لسګونه ښوونیز مرکزونه په فعالیت بوختي. د انګریزي ژبې د مینوالو په زیاتېدو سره د انګلیسي ژبې پښتو شویو کتابونو او لیکنو ته هم اړتیا ډېره شوې ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
په لیکوالي باندې د ماشومتوب اغیز دا موضوع په نړۍ کې ډېره څېړل شوې ده، خصوصا وروسته تر دې چې زیګموند فروید خپل نظریه وړاندې کړه نو توجه ورته زیاته شوه. تاسو د افغان شزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ په چټ کې پر ادبي مسایلو د بحثونو په لړۍ کې دوهم بحث د دې ځانګړې شو چې ماشومتوب په لیکوالي څه تاثیر کوي. د دې بحث یو برخواله ملاله کلیواله وای چې ماشومتوب یې په کلی کې تیر شوی او د دې پر شاعري پوره اغیز کړی دی. په دې اړه مې له اغلې کلیوالې څخه نور وضاحت وغوښت.
زما ماشومتوب په کلی کې تیر شوی دی، لکه د کلی په رنگونو کې ښایستونه کې، یعنی کلی چې دی او ډېر طبیعي ښکلا لري، لکه د سرشارو یا لو تر څنګ د غونډیو په لمنو کې. نو زه چې کله شعر لیکم زما هماغه تصور تصویر په ذهن کې وي، نو زه اکثره وخت ډوډۍ، چینار، زیړی لمر او همدارنګه ویالې او دغه شیان په شعر کې ستایم. لکه زما یو نظم ده چې ما لیکلی دی.
د نظم ته خو براشو دا به سره واورو. تاسو ویل چې د کلی رنگونه په پښتو شعر کې چې زور ته ګورم رنگونه ډیر کم دي، ډیر محدود رنگونه کارو، مثلا سور رنگ ته اشاره شوې ده او زیړ رنگ د خزان لپاره، او ځینې شاعران ځینې نور رنگونه هم یادوي. د کلیوالي ژوند دغه رنگونه ستاسو شعر ته راغلي؟
بالکل، ما هم دغه رنگونه ستایلي، لکه د شفق سور رنگ، همدارنګه زیړې پاڼې، خړ خټین کورونه، دا رنگونه مې ستایلي.
دا خړ رنگ په ورزياته شفق خو هم یاد شوی دی او زیړې پاڼې مخکې هم یاد شوی دی. او تاسو چنار یاد کو، په معاصر پښتو شعر کې چنار ډیر یاد شوی دی. آیا تاسو دا چنار لنورو شاعرانو اخیسته دی؟ مثلا کاروان صاحب ډیر چنار یادوي، لنورو شاعرانو دا اخیسته دی، تاثیر در باندې کړی او کنه؟ تاسو سترګو ته مخه کلیوال چنارونه درېدلې؟
نه، دا زما خپل تصور ده، لکه دا خپل ما ماشومتوب زما په شاعری باندې اغیز کړی دی. دا موږ چنار د څه په ماشومتوب کې به ما د چنار لاندې ساتيري کوله، یا به مې دغه ویالې په غاړه باندې ناستو ما ته به مې ساتيري کوله، آیا هغه غونډه کې چې ما په کې منډې وهلې، نو امر شیان زما تصور کړی مې انځور کړی دي.
کله نا کله ځینې کسان چې څلی کې یو څوک شعر لیکي یا په مجموع کې تخلیقي ادب، دوی چې کله موضوع نه لري ماشوم توپ ته ځي. تاسو د موضوع د نه موجودیت په وخت ماشوم توپ ته تللی یاستئ که په احساس کوي چې نه، یو نوی موضوع مو هم ذهن ته راغلی ده، دغه موضوع مو هم بیرته راکاش او کوچنوالي ته مو هم ورولي؟
نه، داسې نه دی شوي چې ماته موضوع نه ده پېښه شوې، ځکه شعر یو داسې شی ده چې په زور باندې نه لیکل کېږي. یعنی موږ نشو کولی چې د شعر په قالب کې څو وچ الفاظ سره ځای په ځای کړو، ځکه هغسې د شعر خوند هم دومره نه وي. شعر داسې یو فطري شی ده، مثلا په زور باندې نه لیکل کېږي، یا په دې باندې نه لیکل کېږي چې زه باید یو موضوع انتخاب کړم، یو شعر ولیکم. دا خپله یو اغیز ده چې انسان باندې کېږي، بیا نو یا د زړه غږ ده چې دا بیا لیکل کېږي. داسې نه دي شوي چې ما د موضوع د نشتون له امله د ماشومتوب په تللی یم.
دا ستاسو دا خبره په ځای ده چې موضوع څوک ممکن ذهن ته ونه درې یو شعر ونه لیکي، لیکن له موضوع ما هدف دا و چې هغه د شعر ترک کله ناکله نوي یا د شعر هغه الهام کله ناکله نوي، نو لیکوال یا شاعر ممکن ماشوم توپ ته ورشي. خو که اوس دې تراشو تاسو مخکې وویل چې تاسو په ځینو شعرونو کې هم دغه د ماشوم توپ تاثیر واضح دی، که تاسو له اساجی راډیو مجلې سره دغه شعر شریک کړئ لطفا.
دا زما یو نظم دی چې دا به تاسو ولولم. دلته د ژوند رنگونه ډیر بدل دي، دلته د ستورو منځ کې سپینه سپوږمۍ پر شنه اسمان باندې نازونه کوي، دلته اوس هر سهار خټین کورونا راځي د پیغلو د لاسونو شرنګا او د ډوډۍ د پخولو ټپه. خو د ده کلي تنګ غرونو پر مخ لا هم د جنګ تاثیر له ورایه ښکاري، پر هره پله هره دیوال د کلي د سرو مرمو ځای دی خفونه ښکاري، لا هم اسکیږي د باروتو لیکي او د تیر شوي وحشت لونه ښکاري. یو څو قبرونه دي تازه جوړ شوي او په لاسو کې د شهید بناوي د سر شالونه بیرغونه ښکاري.
ډیر عالی. د دې نظم نوم څه ده؟
د دې نظم نوم همدا څه د ژوند رنگونه دي.
یعنی خاص نوم هم نه دی ورته ټاکلی؟
خاص نوم نه
لري. په دې نظم کې تاسو څو شیانو ته اشاره کړې وه. یو مو خړو دیوالونو ته اشاره کړې وه چې سړی لوستون کوي یا اوریدونکی د شعر کلی طبيعي. هدیره مو هم داسې تصویر کړې ولا چې زما سترګو ته مخه د کلی هدیره ودرېده. یعنی دا کار هم همدغه څه ده. اما زما پوښتنه، آیا دغه تصویر مو ذهن تراغی به ماشوموالی ته ورغلی او کنه له دغه تصویر سره یو ځای ماشوم توب هم؟
دا خود سه چل و تیزه میال سه زمونگ دو کلی که لگ برینی بعد حالات که شوی و لگ جنگون سه یو زو بیا دیر از یعت خفه شما از دیر وقت که ده چیز خپل کلی سنه ما نو مطللی، نو بیا ما دا خپل کلی هم دستی تصور که چیز زمونگ کلی که با وستاغ سه وزیعت که لسا ما خوب دیر کچین تو که خپل کلی لی بلی و نو دیر کلی نسی و چیز نو مورغلی، نو بیا می اماغه د خړ خلای مثلا هغه می د هن تر هغه نو ام دغه سي بیا می دا دوړ موضوع سره کا د کړل لکه چې شین اسماني او مې پکې پرا کوهي سهار وخت ورته خو انجینر کې سهار وخت ډوډۍ پخې نو د انجینر د لاسونو تفاره دي زتللې مکلی ته، نو زه ګورم مشافه څخه د انجینر د ډوډۍ په خوالو تفاره دي ګورم البته اډیره جوړ شوې نه وي کبونه جوړ شوې نو د کلی په د دیوالونو پر مخ باندې د مرمۍ خاصونه ښکاري، څه راځي تصور کوم چې دلته یو وحشت تر شوی دی. بیا ګورم چې البته یو څو تازه کبونه جوړ شوې یو ناوي چې د خپل شهید خوان په قبر باندې ژاړي، هغه خپل بیرغ خپل څادر یې د قبر لپاره د زړه سکون لپاره هغه بیرغ کړی، نو دا شاید ما دغه خاطر باندې انځور کړی دی.
لاغلی کلیوالي مننه. د دې او د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ د بحث د برخوالو نصرونه د مشهور ارواپوهانو له نظریاتو سره هم شخه دي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ چټ چې د ازادي راډیو مجلې له پروګرام سره شریک شوی دی، راپوري په خواله رسنیو او یو شمېر به پانو کې هم خپور شوی دی. په دې بحث کې شفیقی خپلواک د مشهور لیکوال ویرجینیا وولف د ناولونو مثال ورکړی دی او ویلي دی چې دا ناولونه یو ډول د اغلی وولف د ماشوم توپ خاطرې دي. شاعر خپلواک د فرانسوي شاعر ګیراد نروال د شعرونو په ارتباط هم ویلي دي چې پرځینوي د دې په باور د هغه د کوچنوالي اثر جوت دی. فاطمه اعظم هم د یو بهرني لیکوال مثال ورکوي او کافکا یادوي چې د دې په باور د دې مشهور لیکوال په اثرو کې د کوچنوالي د پیښو اثر ښکار دی. بل لیکوال نوید خوشبو پیوي چې د انسان کرکټر او شخصیت له لوی سره د ماشومتوب له پیښو رنگ اخلي. میمونی کامران تبیا کوچنوال هغه زیر مشکاری چې ادیب او لیکوال ته تجربه په میراث پاتې شي. د بل لیکوالې ځولې لمن په نظر ماشومتوب یوازې په ادب نه بلکې د ژوند په هر برخه خورا اغیز لرلې شي. ځلانور بیا تر ډیره د موضوع اروایي اړخ ته تم شوې ده، وایي چې د انسان په لاشعور کې له ماشومتوب ځینې داسې صحنې هم ثبتېږي چې په شمارانو بدلېږي، چې انسان په مکمل شمار بدلوي یا په یوه کمزوري بنیاده. فرزانه زیار بیا په دې باور ده چې د انسان د شخصیت لویه برخه په ماشومتوب کې تشکیلېږي. ګلالۍ مومن ته د ماشومتوب خاطرې او تجربې د لیکوالو او شاعرانو د الهام سرچینې ښکاري. نرګس ساک ته بیا خپل ماشومواله په بل ډول مهمه ښکاري. دا وایي که څوک په ماشومتوب کې د فکر د بیان وس پیدا کړي، بیا به په بل فکر پسې ولاړ نشي. فرزانه ترکې خپل خبره په شاعرانه انداز کې بیا وایي د زړښت سپین تارونه مهم د ماشومتوب له ارشیفه رنګېدلې دي. د ښځو د آنلاین ادبي بهیر د واتس اپ د چټ بل برخواله شیبه گهیز بیا په دې باور ده چې د ماشومتوب دوره د انسان حق دوره ده چې ډیر څه هیر وي، لږ څه پیاد وي. لاغلی گهیز سره لیمه ودان هم نظر ده. دغه نظر یو شمیر لیکوال او شاعران داسې بیانوي چې د ځینو ماشومتوب بد شرایط تروړي، نو په لویینه کې بیا پسې ګرځي او دغه احساس هاغ زمانې ته ورولي. په دې لړ کې یو هم سوریایی فرانسوی فیلسوف او شاعر علی احمد اسپیر ادونیس دی. د ده په نظر شعر یوه ناویلې خبره ده، یا لږ تر لږه یوه بې ځوابه پوښتنه او د یوه ناڅرګند څه لټه. د لومړۍ خبرې په نوم د ادونیس په شعر کې هم ناویلې خبره اورو، هم بې ځوابه پوښتنه طرح شوې او هم د ناڅرګند شي د لټې هڅه احساسولی شو. دا ادونیس شعر: کوم ماشوم چې ومه یو ځل راغی، څیره یې ناشنا وه، څه یې نه ویل روان و، یوه بل ته مو په پټه خوله کتل، زموږ ګامونه لکه سین چې درومې ناشنا، له اصله یو یو ځای، لکه پاڼه چې شمال رپوي، سره بیل لکه ځنګل، بوټی دلی دی لمځکي او بکړی موسمونو. ای ماشومه چې زه ومه شرمخ کې، څه شي موږ سره یو ځای کړو دغه اوس، او څه به سره وایو؟ په دې شعر کې ادونیس د خپلې کوچنوالي د موندلو لټه کوي. دا خبره د پښکاره هم په مرکو کې کړې ده چې کله زیشې دلی او په پښو درېدلی دی، له خپل پلار او مور سره د سوریې په یوه کلي کې چې قصابي نومیږي په پټي کې کار کړی دی، او د ماشوم په څیر د ژوند هیڅ ډول تجربه نه ده احساس کړی. د لومړۍ خبرې په شعر کې شاعر غواړي پوښي چې دی څوک دی، خو ځواب ورته نشته. بیا هڅه کوي چې د کوچنوالي مرحله کشف کړي چې څه وه، څرنګه وه، خو ځواب نشته. په دې شعر کې ادونیس هڅه کوي چې خپله ماشوموالی درک کړي او بیا د هغې له مخې په زړښت پوښي. د هر هڅه فلسفي ښکاري. د لومړۍ خبرې د شعر په اړه ادونیس د الغت په نوم تلویزیون ته چې له قاهرې او لندنه په یو وخت خپریشي په مرکه کې ویلي، په دې شعر کې مې پوښتنه له دې ماشومه کړې ده، څو سره وپوهیږو چې هویت څه مانا؟ آیا هویت په میراث اخلو؟ هویت ثابت دی، نه بدلېږي، که برعکس هویت پرله پسې ابتکار دی. انسان په فکر او عمل ابتکار کوي، همداسې په هویت کې هم ابتکار کوي. ګومان کوم په شعر کې د ماشوموالي یاد د حال له زمانه نه رضایت دی، او دا یاد شاعر له اوسنی زمانه تیر زمان ته ستنوي او په دې ډول ختی زمان ماتوي. ماشوم معصوم دی، خام دی، د پاخه تجربه کار مشر په څیر نه دی. دی زمان نه ماتوي او نه هم د ابدیت فکر لري، ځکه چې فطرتاً د تلپاتې والی احساس ورسره مل وي او تل د اوس په ابدیت کې ژوند کوي. مشان د ماشومتوب د له لاسه تللو وختونو حسرت کوي. شاید همدا علت به وي که څوک د لیکلو لپاره هیڅ موضوع نه لري، ذهن یې ماشومتوب ډکوي. بل لور ته ماشومواله انفرادي تجربه ده او مرګ مشترک شی دی. له ادونیسه په یوې مرکې کې پوښتنه وشوه چې ته له مرګه وېرېږې، د په ځواب کې وویل چې مرګ د ژوند برخه ده، ټول مري. یو شمېر ارواپوهان په دې نظر دي چې د ماشوموالي یاد له مرګ سره یو ډول مبارزه ده. انسان نه غواړي چې دا ومني چې ژوند تیر شوی دی، خو د ادونیس په نظر مرګ د ژوند برخه ده، او د بیا بیا دا خبره کړې ده چې کله هم له مرګه نه دی وېرېدلی. د ده په نظر مرګ مشکل نه دی، مشکل په ژوند کې دی چې څرنګه ژوند کوو. دا هم وای چې زموش داسې ټولنه ده چې اکثر خلک په مرګ بوختي ژوند هیر دی، دوی مرګ را ژوندۍ کوي، دوی د مرګ لپاره لارې چارې لټوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په برخه کې لنډه کیسه لرو. وړاندې بیا له داسې چا سره شهیدلیم چې تر اوسه په لسکونو کتابونه په خپل شخص ثبت کړي او یو آنلاین اپلیکیشن ته سپارلې دي چې خلک یې واوري. د تورې جامې په نوم لنډه کیسه د فیصل ځلاند د آزادی رادیو مجلې ته په خپل شخص ثبت کړي را لېښلې. مننه ترې کوم او کیسه سره ور.
د کال لمړنۍ واوره ورې دلیدا د باندې افسوس لګیږي. په خار کې د خلکو ګڼه ګڼه کمه ده. د کړکۍ د باندې ګورم ورې زده او په کې کومړې خلې را ماتې دي. د چا سره مې خبرې زړه نه غواړي. ګنګسیم بخاری کې د لرګیو د سوځېدو ټکا دي. د واورې په لیدو مې زړه دردېږي. ټکان را کوي او ځوروي مې. تیر ژمی همداش په ورځې وې. دواړه د ښار په وسلو لار کې سره مخامخ شوو. د تورې جامې اغوستې وې. ښه پکې ایسېده. ما مې د ورور جمپر اغوستی و. را باندې غټ و. دې چې ولیدم له خندا شنه شوه. ما یخ ورته بهانه کړ. واوره درېدلې وه. لمر تازه د وریځو په منځ کې سر را ایستلی و. د خپل جمپر کشک مې کش کړ. دې هم ماسک لرې کړ. موبایل یې را وایسته. دواړه یو ځای کامرې ته ځیر شو. عکس یې واخیست. بیا یې په کړس کړس وخندل. لکه چې په عکس کې هم زما اوږده جمپر ته ځیر وه. لږ ولاړ و. بیا یو ځای په موټر کې کېناستو. دې د واورې صفتونه کول. همالا یخه سر ټکاوه. وروسته دفتر ته ورسېدو. دې ویل چې د کال په لومړۍ واوره راپور جوړوم. نهه نیمې بجې دواړه د ښار په منځ کې ولاړ وو. زما په لاس کې کامرا وه. دې مایکروفون خولې ته نیولی و. له یوه سړي یې د واورې ورېدو په اړه پوښتنې کولې. د سړي په خبره کې مایوسي ګډه وه. واورې ورېدو یې کار روزګار ور خراب کړی و. دې لا راپور نه و تکمیل کړی چې واورې بیا پیل وکړ. ژر ژر یې خبرې خلاصې کړې. بېرته یو ځای روان شو. اوس مې هم هماغه صحنې سترګو ته ولاړې دي او ځوروي مې. سهار مې چې فیسبوک پرانیستلې هماغه د تېر ژمي عکسونه رالېږلي وو. لاندې یوه ټپه ورسره لیکلې وه: پاس په کابل واورې ورېږي، ساړه نیولي، نازولي صورتونه. زړه مې درد وکړ. عکسونه مې پنځه شپږ ځله وکتل. تېرې خاطرې یې را یادې کړې. دا نشته، خو که وای هم نه مې شوای لیدلی. اوس کار بل ډول دی. د نجلۍ سره ګرځېدل ناممکن دي. لمر تازه رالګېدلی. د ګاونډي د کور پر بام سپینې واورې برېښوي. بخارۍ کې اور مړ شوی دی. زه هماغسې ناراحته یم. سترګې مې پچې نیولې. واورې ته نشم کتلی.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د بلبل په نوم اپلیکیشن کې شاوخوا 200 کتابونه په ژغ ثبت شوي دي. د دې کتابونه یو لوی برخه آرین حکمت لوستې ده. دوی تر اوسه دې اپ ته چې آنلاین خلک اوریدلی شي 500 کتابونه په خپل ژغ ثبت کړي دي. له شاغلي حکمت څخه به واورو چې دا کتابونه په څه ډول ثبتوي.
زورت یو کوچنی استودیو لرم. استودیو کې کتابونه ثبتوم، هلته ایډیټوم او کتاب انتخابوم. هم زه ثبتوم، هم زه او بیرته بیا جوړ بلبل اپلیکیشن ته ورکوم تر څو هغوی په خپل اپ کې پور کړي.
تاسو سره موسیقي هم یو ځای کوي. دغه د موسیقي له اواز سره یو ځای کېدل یو څه سخت پروسه نه ده که چېرته د منظم استودیو له چا سره نه وي؟
ولا سخت ده. سخت ده. دا کار سخت ده. یو دا چې سړی کتاب تکینی او کتابونه ډېر اوږدو اوږده هم وي چې د کتابونه په لوړ آواز باندې سړی وایي نو خامخا سړی باندې فشار راځي او غږ ډېری وخت ستونی یاري نه کوي ځکه چې په لوړه د غږ ټیمپو چې لوړ وي او ته په لوړ آواز باندې خبرې کوي نو خامخا په ستوني کې فرق راځي او په غږ کې بیا فرق راځي. نو سخته ده. رښتیا هم دا پروسه ټوله د ریکارډ برخه یې د ایډیټ برخه یې دا سخت چاري دي. نو موږ ته د خدای انسان کې ان شاء الله سي د خلکو د خدمت او د خلکو لپاره به دا زحمت په ځان باندې منو او دا مسؤلیت.
حکمت صاحب، کله سه تاسو اشاره مرته وکړه کتاب په لوړ ژغ باندې لولې کنه زه د رادیو دی بیان په صفت خپل تجربه کله اوریدونکو سره شریک کم کله ناکله چې یو مطلب لولو دوی په فکر کې چا دي خبرې کې لیکن انسان ستړی کوي او کتاب خو بیا ډیر مخونه لري کله چې یو کتاب تاسو لولې تقریبا څومره مخه یو ځای ولې په لوړ ژغ باندې او په وقفې په شکل باندې ټول سبتوي کثرنګ
فرق کې کتاب نو چې کتاب څومره دی کتاب زخمات څومره دی سل ما تر سل مخونو پورې کتاب په پرله پسې سات کړی دی یعنی له یوې مخه می سات کړی دی او کوم کتابونه چې بیا وګدي یا ډېر هغه د لیکلو دغه شی وی یو څه سخت وي بعضي کتابونه ډېر اسانه وي چې لیکوال په ډېر چکر باندې لیکلی وی یعنی لوستل ډیر اسانه کوم تکلف نه غواړي په دې کې باز د خدای بخښي نصیر احمد احمدی صاحب یادونه وکړم چې ډیر ضرورت دی هغه داسې کتابونه لیکلي داسې ناولونه لیکلي چې دا اول نه تر اخره پوری سړی په یو صاحب باندې وایي سړی نه سړی کوي او غږ کې وی رښتیا ده مسله دی غږ د چې غږ به فرق کوي یو څوک په ټیمپو باندې غږیږي نو په غږ کې بیا فرق راځي نو زه ګورم دې ته چې کتاب څومره دی او د کتاب هغه اوږدوالی هغه زخامت یې څومره دی نو بیا ورته ګورم ممکن یو ساعت یو نیم ساعت پورې خو ما ریکارډ کړی دی تر دوه ساعتونو پورې زه ریکارډ کوم داسې
تاسو ځینې ناولونه ثبت کړي دي په خپل ژغ باندې د بلبل اپ لپاره په ناول کې مختلف کرکټرونه یې د مکالمې په برخه کې کله نا کله مکالمه هم سره فرق لري په یو وخت کې مو څه احساس کړی دی چې آیا هڅه مو کړی دی چې په یو څه تغیر اواز باندې ولولي او کنه سره په ورته شخص باندې
ناول کې کوشش میکړه چې دا سی یو تفاوت پکې راشي چې یو څوک چاته غږی خو دا سم نه کړی چې د کرکټر په واس باندې غزو کما دا طریقه ورته کاروم چې د لوستلو سره د مکالمې غږ یو څه تفاوت ولري
دلته او بخشه دلته په مکالمه کې کله نا کله د سی بي د ناولونو د داستانونو په مکالمو کې چې البته په لوستلو په وخت باندې ته په هیڅ د بل چا خبره ده مثلا دوه ټکی شي د سینې ورته لیکلی سفلانی و ویل چې زه داسې کوم نو کله نا کله نصر ورته بدلوي او کنه
دا دا نو بدلیږي ورته اوس دا طرز د لوستلو بیا سره فرق کوي چې راځي پلانې مثال احمد محمود ته وویل نو بیا دی وخت کې زه یو خو دغه خپل درې دا په دغه ځای کې معلومیږي چې سره ودرېږي او بیا بل جمله شروع کوي او بل کوشش دا کوم چې یو څه تفاوت پکې راشي او ورته بدل کړم د طرز
مثلا د دې لپاره چې اوریدونکو په دې خبره باندې یو څه ډیر پوسی مثلا یو لیکوال لیکي فلانی میس په سکو وهه زه بازار ته نزم دا دلته د جمله ده سي یعنی بازار ته د انسي دلته کچرته په وینا کې دا سونه وایي سي پلاني میس په سکوه او وی ویل نو بیا دغه بل جمله باندې ممکن اوریدونکو پون شي او کچرته وو ویل وو ویل په وینا کې زیات راشي بیا غدې مکالمه نصر یو څه بل رنگ کې شي نه
دا خو البته په د لیکوال پورې د تدیر هدف کړ کوم چې لیکوال پورې تر دې چې هیڅ رقم لیکلی دا متن که چیرته وي متن داسې لیکلی چې هغه په دغه شکل باندې ول وستل سي نو خامخا به هغسې لوستل کېږي نو اشتباه به بیا پکې راځي او زه فکر نه کوم زما په نظر تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا ده چې کتاب تر خلکو پورې ورسیږي او خلک یې واوري نو ډېر په دې باندې مې تر اوسه پورې تخنیکي ډول باندې شکل باندې ما ډېر مې کار مور باندې نه دی کړی چې دغه نوې ده د کتابونو د سب مسله که زه فکر کوم چې په افغانستان کې لومړنی پښتو د غږیزو کتابونو لپاره لومړنی اپلیکیشن چې جوړ شو هغه بلبل اپلیکیشن و نو تر اوسه پورې په دې برخه کې داسې کوم دغه کار نه دی شوی او څومره چې ډېر کار ورباندې کېږي هغومره به ډېره دا پروسه سمېږي او ښه کېږي
تر اوسه پورې چې تاسو کوم کتابونه ثبت کړی دي د اوریدونکو نظر مو تر لاسه کړی دی چې هغوی څه وایي، یعنی کومه برخه دوی ستایي او کومه برخه کې تاسو ته لارښوونې کړي دي ځینو خلکو؟
ډېرې زیاتې وو. زه چې کله په خپل فیسبوک باندې هم دا پوسټونه کوم د کتابونو لپاره، نو خلک ډېرې ښې لارښوونې او سپارښتنې کوي چې د دوی ډېره علاقه په ناول کې ده. او ناول کې هم زه فکر کوم چې ځکه چې یو څه عام فهمه ده او د خلکو په ژبه باندې لیکل شوی، نو دوی علاقه هم ډېره په ناول برخه کې ده چې دوی ډېرې کیسې اوري.
دلته حکمت صاحب د کاپی رایټ مسله هم ده، د کله چې کوم کتابونه تاسو لولئ آیا لاغه کتاب پلورنځي چې دا کتاب چاپ کړی دی له هغوی مو اجازه اخیستی؟
ما اجازه اخیستی او کوم کتابونه زه ثبتوم د هغوی په اړه کاپی رایټ حق لرونکو سره زه خبرې کوم.
له شغل حکمت څخه په مننه له همدې مرکې سره د ازادي راډیو مجلې دا غن روان غاړو. زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا مو خدای مل.
facebook.com/azadiradio
ما خوب لیت په دارو چې زت سر په لایو خوږه خوږه خبرې د زړه حال یو په نوایو ما خوب لیت په دارو چزتا سر پخلایو ما خوب لیتا پخلایو چزتا سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو ما څخه کتابې پکې واړه غزلونه ولما څخه کتابې پکې واړه غزلونه لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو لتا سره میناوي د ګلزار په تماشایو پشے پشے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو موترے بغات لبرایا پتارونو لیندے کشیو موترے برات لبرایا پتارونو لیندے کشیو پپم پزر جارو زی مجھے ماہو پنوایو پپم پزر جارو زی مجھے ماہو پنوایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو تکل واڑ خو پیلرے سواڑ کامرانی تکل واڑ خو پیلرے سواڑ کامرانی شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو شادی تم خامخیو کمندو تشا پشایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلوایو ما خوب لیتا پخلایو چزتا سر پخلایو پجے پجے خبرے نظر حالیو پلوایو
ما خوب لیتا پفتارو ناگاہ نا دیکھو با دسغر پا وقت راوشو ناگاہ نا دیکھو با دسغر پا وقت راوشو نتوے ندی وصل زتا کار سر جدائیو نتوے ندی وصل زتا کار سر جدائیو سو پایم پا دنیا کے دچا کار را سر نشتا سو پایم پا دنیا کے دچا کار را سر نشتا یو زیم یو دی غم دی سرد وار خواب پخوایو یو زیم یو دی غم دی سرد وار خواب پخوایو یو زیم یو دی غم دی سرد وار خواب پخوایو یو زیم یو دی غم دی سرد وار خواب پخوایو